دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د مې د میاشتې 28 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما او تاسو د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ له راپورونو او تبصرې لرو. زموږ ولیزې خپرونې به هم اوري. خوړومبی د سیمې نړۍ د چارونو ځان خبرو او د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سرټکه. د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د شمالي وزیرستان په شوال کې نښته شوې ده. د سواد کمی جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د یو نشته په ترڅ کې 3 وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د ځای امنیتي او استخباراتي چارواکو له خولې وایي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نشته د پنځشنبه په ورځ نه وخت د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي 3 وسلوال وژل دي خو د دوی امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. بل پلو د مجلس عسکري ویاند عبدالله وزیرستاني مشال رادیو ته ویلي چې د خپلو درو ملګرو د وژل کېدو پخلای کوي او ادعا کوي چې شاوخوا 8 پاکستانی عسکرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د سواد کمی جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیڅ چا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سواد کې داسې حالت بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې و. د دې جرګې یو مشر زاهد خان د پنځشنبه په ماښام مشال رادیو ته وویل
نن چې کوم صورتحال دی د سونو مشران دي سینروفي دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نښه دي. او عجیبه خبره دا ده چې عام خلک استلی کېږي قطار کټ کېږي تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکورټي ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه څه حمله شوې دي او نه هغه ټارګټ شوي دي.
له حکومتي شمیرو سره سم په سواد کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 160 ځایي مشران په هدفي توګه وژل دي. د سواد کمی جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن کمیټې غړو ته دې د ځان ساتنې لپاره د وسلو ګرځولو اجازه ورکړل سي. افغان طالبانو داسې ویډیو خپره کړې ده چې شای یو شمیر کمانډانان پکې نوی ټاکل شوی مشر ملا هبت الله خونزاده ته د وفاداری لوړ کوي. د پنځشنبه په ورځ مشال رادیو ته په رسیدلې ویډیو کې د ملا هبت الله خونزاده څیره نه لیدل کېږي. ملا هبت الله خونزاده له هغه وروسته د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د روانې میاشتې پر 28 نیټه د امریکا بې پیلوټ الوتکه د دې ډلې د مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې وواژه. دا نه د سرګنده چې دا ویډیو څه وخت او چیرته ثبت شوې ده. خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ویډیو د کروالي پخلی نه دی کړی خو دا ویډیو د وسلوالو طالبانو د ویان د پنځشنبه د ورځې له هغه بیان سره سمون خوري چې د طالبانو یو شمیر قمندانانو د ملا هبت الله اخونزاده ته وفاداري ښودلې ده. د ملا محمد رسول په مشرۍ کې د طالبانو بلې ډلې ویلي چې د ملا هبت الله مشرۍ و دوی ته د منړو وړ نه ده. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اورزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ماموریت ویان جنرال چارلز کلی فلند د پنځشنبه په ورځ نه وخت په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان د دې توان نه لري چې مهمې سیمې ونیسي خو په دې سیمو کې امنیت ښه نه دی. چارلز وویل اوس مهال موږ ته د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ ترین کوټ او نږدې ولسوالیو امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان ولسي جرګې هم په اورزګان کې د امنیتي حالت له خرابوالي اندېښنه ښودلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. ولسمشر اوباما دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په جاپان کې د وو قوي اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې کړې دي. ولسمشر اوباما وویل دی وای اوس مهال موږ داسې وړاندوینه کولی سو چې وسلوال طالبان به خپلې د تشدد تګلارې ته دوام ورکړي چې عام خلک ووژنې. هغه تګلاره کومه چې په تیرو پنځلسو شلو کلونو کې د دوی کړنلار کړنې په ډاګه کوي. ولسمشر اوباما وویل دی هیله لري خو اټکل نه کوي چې طالبان به په دې پوه سي چې دوی نور پر دې هیواد واک نسي ترلاسه کولی، او هغه څه چې دوی یې باید وکړي دا دی چې په جدي توګه د روغې جوړې خبرو ته کښېني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 960 کسان پر روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل سوي دي. دا څرګندونې د دې سازمان په هغه رپورټ کې سوي دي چې د پنجشنبې په ورځ خپور سو. په رپورټ کې په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله شدید اندېښنه څرګنده سوې ده. رپورټ وایي چې په 2015 او 2014 کلونو کې پر لږ تر لږه 1594 روغتونونو بریدونه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د برید یادونه هم کړې ده چې لږ تر لږه 240 کسان پکې وژل سوي وو. دا برید امریکایي ځواکونو کړی وو چې د امریکا د دفاع وزارت انساني تېروتنه بللې وه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د پنجشنبې په ورځ په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي، خو د جاپان، امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر پوځي پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، ترګري، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه هم خبرې کوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې هر کله اوریدونکو تاسو زبنګ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. چارواکي وایي شمالي وزیرستان شوال کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په جګړه کې درې وسلوال وژل شوي دي. د سوات قومي جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن جرګو غړیو ته د ځان د امنیت لپاره د وسلو ساتلو اجازه ورکړل شي.
خو تېر شوي د دې دوه درې میاشتو نه بیا دا ټارګټ کلینګ داسې وا شوې ده، او خصوصا په دې تېره یو میاشت کې.
د الف اعلان په نوم یو څېړنیز اداره وایي په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د زده کړې معیار غورځېدلی دی.
په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم پوهه چې کومه ده هغه ډېره کمه ده.
د سیمې اورنلاین هم راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوس زموږ ګډونبه موضوع ته امنیتی چارواکو ادعا کړې ده چې تېره ورځ شمالي وزیرستان شوال کې د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده چې په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوي دي، خو وسلوال طالبان بیا دا دعوه کوي چې دوی تر اتو پورې امنیتی سرتیرو ته مرګ جوبلاړولې ده. په دغه اړه باندې تفصیل د عمر دراز وزیر راپور کړو.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان شوال کې امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې درې وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي تحصیل شوال کې د وسلوالو او امنیتی سرتیرو یو بل سره مخامخ جګړه وشوه، خو د دوی په وینا دغه جګړه کې امنیتی سرتیرو ته تاوان نه دی رسېدلی او درې وسلوال یې په موقع ووژل. این وخت کې مجلس عسکری وسلواله ډلې ویان عبدالله وزیرستانی چې اوس ځان د تحریک طالبان پاکستان شمالي وزیرستان ویان غنی مشال تا وویل چې د امنیتی سرتیرو سره یې جګړه وشوه او د خپلو درې ملګرو د وژنې او ژوبل کېدو تصدیق کوي، خو نوموړي وویل مخامخ جګړه کې تر اته پورې سرتیرو ته هم مرګ ژوبلاړولې. امنیتی چارواکو د وسلوالو دغه دعوی رد کړې. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې ضربیاز په عملیاتو نه وروسته زیاتره سیمې فوز د خپل کنټرول لاندې راوستې چې او زیاتره سیمو ته د کډوالو واپسی هم شروع شوې او د انتظامیه په وینا میر علی او میران شاه تحصیلونو 2000 کورانۍ واپس ستانه شوې، خو وخت په وخت وسلوال د تاخیل او شوال کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو او دوی ته د سرومال زیان اړولو دعوی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اوس ورځو د خیبر پختونخوا سیلاني سیمې سوات ته، چېرته چې د سوات قومي جرګې مشران وایي چې په دغه سیمه کې یو ځل بیا د هدپی وجنو لړۍ نور هم تیزه شوې ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د حفاظت لپاره دی ورته د وسلو ساتلو اجازه ورکړي. سوات کې تازه امنیتي صورتحال څه دی؟ د اسرار عالم مومن په راپور کې و.
د سوات قومي جرګې یو مشر زید خان وایي په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوځ ترمنځ ده او وجل کېږي پکې د امن کمیټې غړي، ولسي وګړي او پولیس. د ده په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وژني هغه خوندي دي، او څوک چې امن او د خپلې سیمې سلامتیا غواړي هغه وجل کېږي.
نن چې کوم صورتحال دی، نو د پیسو مشران دي، سینروفي دي، یا سیاسي کارکنان دي، دا ټول په نخه دي. او عجیبه خبره دا ده چې عام خلک مشتل کېږي، ټارګټ کېږي. د حیرانتیا خبره دا ده چې تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکورټي ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه حمله شوې دي او نه هغه ټارګټ شوې دي.
زید خان تور پورې کړ ریاستي ادارې نه غواړي په سوات کې امن او سیلګري پر ځای شي. د سوات قومي جرګې یو بل غړی احمد شاه بیا وایي د سوات امن د هیواد د نورو سیمو له امن سره تړل شوی. د ده په خبره له افغانستان او هندوستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدمنی نیخ په نیغه د سوات په حالاتو اثر غورځوي.
تیر شوي د دې 2-3 میاشتو نه بیا دا ټارګټ کلینګ داسې وشوی دی، او خصوصا په دې تېره یو میاشت کې، او ورسره ورسره په عامو خلکو اسپیشلي چې کوم د کمیټو رکن دي او دا پرو ګورنمنت یا پرو آرمی خلک دي، او ورسره د بعضي هغه پارټیانو چې دغه د دې دهشتګردو یا د طالبانو یا دغه خلکو خلاف دي، باور باندې ورسره هم اډیکونه کیږي.
احمد شاه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی، خو دې باوجود دوی تمه لري چې حالات به ښه شي. خو زید خان بیا د سوات د بدمنۍ ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سوات سړکونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د ده په خبره دا او د سوات خرابیدونکي امنیت ښایي چې بعضې قوتونه غواړي په سوات کې د بدمنۍ پخوانی حالات بیا پیدا شي.
داسې معلومېږي چې یاره دا سلسله دوباره دلته کېدای شي، ځکه چې که دوی تعمیر کولی او دوی امن به تمه وي، نو بیا به دا سلسله په خپله هم جوړېده، دا سړکونه به جوړ شي، د دې ادارې به جوړې شوې وي، دلته به سیول اډمنسټریشن چې دی دا به فعال شي، او نن به چک پوسټونه چې د په سړکونه لګېدلي دي او خلک تګ راتګ نه شي کولی، پردي خلک راغلي یا د مقامي خلک شناخت غواړي، دا به نه په دې پځای به سیول ادارې وي، پولیس به
یاد دی بی چې په سوات کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نه مخکې یو شمیر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وې. خلکو ته به په ډاګه د 500 په ګډون یو شمیر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سوات قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړې چې تېره ورځ په سوات کې د پوځ او امن کمیټو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمیرو تر مخه په سوات کې د امن خرابېدو وروسته د جوړو شوو امن کمیټیانو شاوخوا 160 غړي وسلوالو په نخه کړي، خو په دې وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سوات قومي جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
اسرار عالم مومند چې سوات کې تازه امنیتي صورتحال ته کتنه کوله. اوس راځو په صوبه کې د تعلیم چې کوم حال دی، د سکولونو کوم صورتحال دی، دا غي نه ځان خبرو. د الف اعلان په نوم باندې یو څېړنیز مرکز په خپل کالنی راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د تعلیم معیار غورځېدلې دی او ډېر سکولونه د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. که خیبر پښتونخوا ته وګورو نو دا په دغه لړۍ کې په پنځم ځای باندې راغلې ده. په دغه اړه باندې رفت انجم نورحال راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان له اړخه د تعلیمي معیار او اسکولونو کې د نورو بنیادي سہولتونو جایزه اخیستو لپاره د ملک په یو سل شپږ څلوېښت ضلعو کې سروې وشوه چې پکې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسۍ باوجود هم د سکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پوره ملک کې په پنځم نمبر راغلی ده. رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې 25% ماشومان د اردو کیسه نشولستلې او 25% پورې ماشومان د انګریزي جمله نشویلې. 25% ماشومان د حساب او مضمون حل کولو نه پوهیږي. د الف اعلان ډیپټي مینیجر عمر اورگزی وای چې په صبح کې د تحریک انصاف ګوند صبحي سکولونو کې بنیادی سہولتونه سرحد پورې پوره کړل خو ولې د تعلیم معیار هم هغه شان خراب دی.
یو خبر ده چې مونږ زور ورکو کچر ته مونږ په مشین فیسیلیټیز باندې یا کچر ته مونږ په سکول انفراستراکچر باندې مونږ زور ورکو خو دې سره سره ضروری دام ده چې مونږ د ماشوم لرننګ آؤټکم ولې چې زمونږ مین ټارګټ خدای چې ماشوم څه زده کړي هغه ته څه زده کړه ملاو شي خو په خیبر پختونخوا کې تر چې ماشوم
خیبر پختونخوا کې دا وخت هلکانو لپاره د سرکاري پرائمري سکولونو شمیره 12,650 او یو کم 50 تا او د جنکو لپاره 10,550 او یو کم 10 سکولونه دي چې پکې د نارینه استادانو شمیره 80,000 او د ښځینه استادانو شمیره 23,000 پورې ده. د الف اعلان رپورٹ مطابق د صبحي سکولونو کې اوس هم 40,000 پورې استادانو کمې دي. خو بل خوا یو کارپو ملک مسعود وای چې په صبح کې تعلیمي ایمرجنسی او هر کال تعلیم لپاره د اربون روپو بجټ مختص کول سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
صحیح طریقے بانے پر صحیح ٹائم بانے استعمال کی دا دا فائنانس ڈپارٹمنٹ رپورٹ دے دا مارچ 2016 چگے پر مطابق ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن تا 16 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ایلوکیٹ شوے دے او مارچ 2016 کے دے 16 ارب روپو کے 8 ارب روپے دی تا ریلیز شوی دی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ نا او تقریباً 5 ارب روپے دی خرچ کری دی نہ ہو میشت اوکے نو یو طرف تا خوزم دا حل دے چے ایمرجنسی لگو کیمپینز چلو چے ماشومان دے انرولمنٹ کی او بل طرف تا زمونگ دا حل دے چے مونگا گا پیسے چی دینو ایفیشنٹی نشو استعمال ہو لے.
دا ریپورٹ مطابق ملکن مردان او ہریپور ضلع پا میار کی دا ملک پا اولنے 25 خزلو کی شمار شوی دی خو کوہستان ضلع پشمیرہ کی دا ٹولو اخیرہ دا. خیبر پختونخوا کی 10% سکولونا دا سکولو بو 10% بجلے 40% تشناب او 20% نزیاد سکولونا دا چار دیوالینا محروم دی. عفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوه
په پاوکم 14 بجو
حجره
په 14:30 بجو
په خیبر پختونخوا کې د تحریک حقوق خیبر پختونخوا په نوم باندې د یو نوی غورزنګ بنیاد خودل شوی دی. دغه غورزنګ یا تحریک چارواکي وایي چې د صوبی د حقونو لپاره به مبارزه کوي او په لومړۍ مرحله کې به د مرکزي حکومت نه د ټولې پختونخوا لپاره پوره او ارزانه بجلی غواړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې.
دا تحریک حقوق خیبر پختونخوا پنم شروع شوه. دا دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډه ورسته ویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي او باوجود د دې چې ثبوت خپلواکي ملو شوې ده او په دې صوبې کې د بجلی اوبو او قدرتي مدنیاتو غټ ذخیرې موجود دي خو مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي او په خاصه توګه بجلی چنن سبا په ټوله صوبې کې ډېر لوی بحران روان دی. نو همدا وجه وا چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو.
ضرورت خوشی دے وجہ نمون محسوس کو خلق آخری ایکسٹریم تو رسی دو اور دا ظلم انتہا شروع ہوا دا بجلی صورت بجلی دا مو حق تے دا مو تا نو منل چارجز باندے دا بجلی رہ گئی کلا پورے 18 امینڈمنٹ پاشا بے نو نمون دا آواز نہیں شوشی دے بیکاس ہر یوچے سنٹن سر ہو او سکپل حق پغڑو انشاءاللہ اور ہر حالت پہ کہ وہ وارو دے وجہ نمہ ٹول افیکٹر انڈسٹری ڈیٹ دے ما ٹول افیکٹر نے بند دی ما مزدور بے روزگارہ ناستے ما بچے بے روزگارہ ناستے اور خپل حق تا پر سمون نو شد نشو نو بیا بکل رو جدی گو
ہم دغه تحریک یو بل غلی سمد مرسلین وای چې پختون قوم ته د 13 وش پیتو کال راسه مرکز خپل حقونه نه ور کوي او هم دغه وجره چې پختون ورځ تر ورځ ورستو پاتې کیږي چې له وجې ترهګری او بیروزګاری هم ډیره شوې ده نو باید خپل حقونه لپاره دا صحیح وخت دی چې دوی आवाज اوچت کړي
چونکه پختون قوم پاکستان کې تباہی په لار روان دي زموږ نوجوانان بیروزګار دي معاشي معاشرتی او ذهنی تور باندې دا قوم تباہ شو صنعتونه ختم شو لہذا چرتا ظلم بھی چرتا نا انصافی بھی حال تبیا بغاوت بھی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے چرتا انسان پسپوگ میں باندے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندے زمکے بنجرے شوے
دے تحریک مشر ویناوا چھ دوی سرا دا سبی ددی حقنون لپارا پا دغ تحریک کی زوانان هم شامل دی او دوی دا خیبر پختنخوا ٹول سیاسی و مذہبی گندن تا هم پا دی تحریک کی دا شامل دو بلین ور کرے دا او زیاد اکلا چلنبی مرحلے کی دوی نا مرکز نا ٹول سبی لپارا برابر او ارزان بجلی غواڑی او ددی ورست با بیا نور و وسائل لپارا حل زلے کوی شبیر احمد مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
د پختونخوا د خزانه وزارت د زیارت پر ورځ د راتلونکو مالی کال د پاره د بجټ په حواله یو غونډه وکړه چې د مخالف ګوندونو پارلماني مشرانو ته د بلن پرتلا په خوانی د صوبې خزانه وزیران هم رابلل شوی وو د غونډې مقصد پر روان بجټ کې د بیلابیلو سرکاري محکمو رائے خستلو خو بیا بیا په دغه غونډه کې هیڅ یو مخالف ګوند غړو ګډون نه کړ په دغه موضوع باندې زموږ همکار خالد خان د خزانې د صوبایي وزیر مصفر سید سره خبرې کړې دي د خبرې
اور روان بجټ به انشاءالله منگا په جون په ولنه هفته کې اشاره کې پیش کوو او د دې حجم با کم از کم د 13 کال د 488 ارب نه زیاتی
د پرمختګ د کارونو لپاره په کشمیر
په پرمختګ د کارونو لپاره خو لا شوی نه ده خو د 13 کال په نسبت چې 142 ارب روپیو ته مونږه الوکیټ کړی وي مختص کړی وي دا غنه بډیر ان شاء الله
یو د پر سیس د اپوزیشن ګوندونه به اعتماد کړي نن دا غونډه تاسو کا دا غي رای به پکې
اپوزیشن ګوندونو ته خو ما دعوت هم ورکړو خو دا غي د نور مصروفیات د وجه نه هغه راغلی نه دي خو زمونږ فرندلی ماحول یو زب خامخه هغه په دینه خبرو مهمه او غیلم په کارو چراغلی وي اس مسله باندې ان شاء الله دا زمونږ د شریکی صوبه ده او په شریکه به چلو ان شاء الله
زمونږ سبیل وی مسله دا وګو کوم ګټه خالص ګټه نت هارد پراپرټ خبره کوم هغه به سومره وی راتلونکو بجټ کې
اول خو
ملو دي
اول خدا دا چی منگ دا غی سر کم ایمایو منگ سر سائن کردی دا چی آغا 70 ارب روپے آغی منگ سر منلی دی نو پاگی که 25 ارب پا دے کال کے منگ لرا کولو سٹل آغی لا منگ لندی را کردی 45 ارب روپے بارا روان کال کے را کئی دے وجنا عملن خو آغی آغا خپل ایمایو آنر کردی ندا زمون خواہش دا دے کوششم دا دے چی دا خاما خا آغی آنر کی زکا چی زمنگا پتیر کال جو اس منگا کم فگرز اخلو نو 15 ارب روپے زمنگ اس ہم پدے رواں بجٹ دا دوران کے کم کمٹمنٹ آگی کڑو نو آگا ہم آگی لان نہ دے پورا کر
ٹکسونا
ٹکسونا پروگرام زمنگ نشتا البتہ زمن خواہش دادے چھ ریونیو جنریٹ کو او اگر ریونیو پتی بنیاد جنریٹ کو چھ دا ہیلپ اور باپا ہیلتھ لگی جنگلات اگر ڈپارٹمنٹ لگی اور دغه شانتبا پین مختلف چکم ڈپارٹمنٹ کی منگ ریونیو جنریٹ کولو مطلب ہم دادے چا پخپل خپو باندې ڈپارٹمنٹ ودری کی چا مخ پوڑان دے چکل سڑے لگا ڈے رخپل کمی محسوس کی اور ڈپارٹمنٹ منگ راٹیٹ کڑی دی منگا راغا راٹنگ کڑی دی ان شاء اللہ العزیز او دامو تے پیر لویلی دی چھ تے نو پیسو پزے باندې اگے تے چکم ریونیو حوالہ دا اگر ریونیو باغا جنریٹ کئی او بے پخپل ڈپارٹمنٹ باندے لگئی ادروائز اچھا زما د صوبې نه غواړي نو خپل ریوینیو به جنریټ کړي دا د غي د پاره یو ټټ خبره هم ضرور موجود ده چې هغه خپل جاب ایزی اخلي نو ایزی به نه اخلي ان شاء الله دې په لږه خپل ټارګټ پورا کوي.
مظفر سیل سے پننے میں بجٹ کی راتون کی مالکان کے سہ سانتیاگان اور کے سہولیات سے دور کے
نوکران تو سہولیات ورکو طالب علم تو سہولیات ورکو مزدوران تو ورکو غریبان تو ورکو مریضان تو ورکو اسپیشل پیکج بابا کیوں ان شاء اللہ دا فائنل کی گی روان دی دے وجن لزو پدی پوزیشن کے نے مجھے تاستا آگا نٹ پوزیشن کی ہوئی ہم ڈیر ضرب ان شاء اللہ تا تاسو بھی نہیں.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا طرح پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای.
دا وخت د تاسو د مشال ریډیو د سهار خبرونه اوریدو. د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د مینا ګل په आवाज باندې د خوشحال خان خټک لیکلې دا غزل باندې
یار لرا کنا 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 زلف چول ورشی مخبل یار لرا کنا کنا کنا
Thank you.
هر سړی پیدا د خپل خپل کار لره کنه د خوشحال خان خټک لیکلی غزلوم د مینا ګل په واز اوریده په پښتونخوا کې نه نیمې بجې شوې دي اوس د بروال کاکړ نه د وخت مهم خبرونه
د پاکستان امنیتی چارواکی وای په شمالي وزیرستان کې یا د یو نشتی پترت کې درې وسلوال وجل دي په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د ځای امنیتی او استخباراتي چارو کله خلی وای چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوال ترمنځ د نشته د پنځشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې سوي ده بل خو د مجلس عسکري ویاند عبد الله وزیرستاني مشال رادیو ته ویلي چې د دوی درې غړي وجل سوي او همداسې د دوی په وینا دوی پاکستاني اتو پاکستاني عسکرو ته مرګجوب لاړولې ده د سواد کمی جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچ چا ژوند نه دی خوندي د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سواد کې داسې حالات رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو له حکومتي سرچینو شمیرو سره سم په سواد کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 160 ځایي مشران په هدفي توګه وژل دي د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې خواجه سراو ته ځانګړې پاملرنه کوي د خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبره سوي بیان کې کړی ده مشتاق غنی ویلي چې حکومت به خواجه سراو ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي افغان طالبانو داسې ویډیو خپره کړې ده چې شایي یو شمیر قومندانان پکې نوی ټاکل شوی مشر ملا هبت الله خونزاده ته د وفاداری لوړه کوي د پنځشنبه په ورځ مشال رادیو ته پر رسیدلې دی ویډیو کې د ملا هبت الله خونزاده څهره نه ده ښودل شوی دا نه څرګنده چې دا ویډیو څه وخت او چیرې ثبت شوی ده خپلواک سرچینو تر اوسه د دې ویډیو د کروالي په اړه پخلی نه دی کړی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دی په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني
مهم خبرونه به اورېد اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته چېرته چې زموږ همکار رابع اکرم خان ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهم ټکي راټول کړي
د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په خیبر پښتونخوا کې د یو مخنث علي شاه وژنه یو المیه ده چې غندنه یې کافي نه ده ادارې په وینا چې نرخصیان یا مخنثان په پاکستان کې د ټولو کمزوري خلک دي او اعلی چارواکو لخوا د دوی او د دوی د حقونو حفاظت خواهش کله نه دی شوی ادارې زیاتوي علي شاه د هسپتال د عملې غفلت له وجې مړه شوی د هسپتال تعصب لرونکي عملې دا خبره کوله چې خزینه واډ کې داخله کړي او که نارینه په دې بحث کې د نوموړي د زخمونو نه وینه روانه وه چې شپږ ډزې لګېدلې وه ادارې لیکي د سپریم کورټ د حکم باوجود پاکستان کې د مخنثانو حقونو ته لکه سکتنه نه کیږي کال 2012 کې دوی ته د شناختي کارت جوړولو حق ورکړی شوی وو او په تیرو کلونو کې دوی په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه خو اوس هم په ټولنه کې یو باوقاره ژوند تیرولو لپاره د دوی جدوجهد روان دي ادارې مخکې لیکي ټولنه کې رد کېدونه پس اوس دوی په نخښه کیږي ریاست له یو مثال قائمول پکار دي چې د علي شاه وژونکو ته سزا ورکړي او مخنثانو او د دوی د حقونو ادارو ته دي مکمل مرسته ورکړي شي ادارې اخیره کې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کار کولو لپاره عمله په هسپتال کې وساتي په هسپتالونو کې امتیازي رویه لرونکو لپاره زینه ده پکار اغوی له خپل سوګند جاج اخیستل پکار دي د مخنثانو لپاره د غیر انساني سلوک احساس هغه وخت وشو چې کله د دوی یو تن په ټولنیزو رسنو کې وویل چې موږ ټول وژنې په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي المیه دا ده چې د ښځې او د سړي د صنف نه جدا ده د صنف د سپریم کورټ احکاماتو په رڼا کې دریم جنس تسلیمول څه چې موږ دوی انسانان نه ګڼو ادارې په وینا د علي شاه مرګ ټولنه قانون عدالت او حکومت نه سوال کوي چې چاته د دې جهان پیدا کوونکي د یو انسان حق ورکړی دی هغې سره د دې سلوک ذمېواري په چا ده او د دې نه انصافۍ مخنیوي لپاره به څوک مخې ته راځي جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د شناختي کارډونو کمی ادارې ته حکم ورکړی دی چې په ټول ملک کې د 3 کروڑ خلکو د شناختي کارډونو بیا تصدیق لپاره په 8 کینټو کې دننه یو پلان دی جوړ کړي او د دې سره سره یې حکم ورکړی چې د غیر ملکیانو کاغذونه او شناخت کارډونه دې هم منسوخ کړی شي د ادارې په وینا چې په بلوچستان کې امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د انکشاف چې نوموړي د ولی محمد په نوم پاکستاني پاسپورټ او شناختي کارډ جوړ کړی وو. د پاکستان د سلامتۍ په حواله یو شمېر پوښتنې پیدا کړي دي. اداره اخیری کې لیکي د داسې عمل نه په نړۍ کې د پاکستان نوم بدنامیږي، باید چې د داخله وزیر په حکم په فوري توګه عمل وکړی شي. او که څه هم دا کار دومره سر نشي کېدی او ډېر مشکل پکې وي، خو باید چې نادره دې لړکې کوټلې ګامونه پورته کړي او د پاسپورټونو او شناختي کارډونو کره کتنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هفینګټن پوسټ وسپانه لیکلي دي په داسې حال کې چې پاکستان د بیا بیا ژمنو باوجود وسلوال طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته په کینولو کې ناکامه شوی دی. په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا منصور په ډرون برید کې وژنه امریکایي تګلاره کې د بدلون څرګندونه کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي دي ممکنه ده چې د مولوي هیبت الله په مشرۍ کې د افغان طالبانو نه جدا شوې ډله بیا یو ځای شي، خو د سولې خبرې به نور هم وځنډېږي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکی د منور شانه
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي. پاکستان په وار وار په څلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته کینوي، خو داسې ښکاري چې نه یوازې دغه ژمنه پوره کولو کې ناکامه دی، بلکې د افغان طالبانو مشرتابه ته هم ځینې پاکستاني ادارې یا افراد په دغه هیواد کې پناه ورکوي. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجل کېده څرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په دغه هیواد کې آزاد ګرځي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او افغانستان د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغان طالبانو مشرتابه دې یا خبرو ته کینوي او یا دې پر خلاف عملیات وکړي، خو پاکستان لا هم دې لړکې اقدامات نه دي کړي. دغه وجه ده چې په بلوچستان کې د دې ورستي ډرون برید خلاف پاکستان احتجاج وکړ. امریکا په ډاګه وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او امریکایي ځواکونو د برید کوونکو وسلوالو خلاف به ډرون بریدونه جاری وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي افغان طالبانو د ملا منصور د وجل کېدو نه پاس په سمدستي ډول مولوي هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. نوموړی د طالبانو په مشرتابه کې شامل وو، خو زیاتره یې په عدالتي برخه کې کار کړی دی او د جنگ تجربه یې د نشت برابر ده. د افغان طالبانو د نوی مشر جوړېدو لپاره اول د سراج الدین حقانی او بلا یعقوب نمونه مخې ته راتلل، خو څېړونکي وایي کېدای شي چې په دغه نمونه باندې ټول طالبان نه متفق کېدل، نو ځکه یې د مولوي هیبت الله انتخاب کړی وي. مجله لیکي ممکنه ده چې د نوموړي په مشرتابه کې د طالبانو نه جدا شوې ډله هم بیا د دوی سره ملګري شي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د طالبانو د کمانډرانو د ملګري کېدلو مخنیوي هم امکان لري، خو څېړونکي په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې لا نورې ګران شوې، ځکه چې د مولوي هیبت الله د مشرتابه آغاز په کابل کې د ځانمرګي برید نه وشه او اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې به تشدد لا نور سیوا شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې په پاکستان کې د چینایي بانکونو او شرکتونو د بلیونونو ډالر پانګونو ته کتنه کړې ده. په لیکنه کې د اقتصادي چارو پوهانو په حواله ویل شوي چې دغه پانګونو یوه برخه باید د پاکستانی وګړو د کاري استعدادونو پر پیاوړتیا ولګول شي. دغه لیکنه مهم ټکی د هارون بچانو
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستان چې اقتصاد یې ډېر قوي نه دی، له یوې مودې راهیسې ورته د چین د یو نږدې ملګري هیواد په توګه کتل کیږي. د چین دولتي بانکونو او کارخانو په پاکستان کې د سړکونو، د اورګاډو، د پټلیو جوړولو او همداراز د انرژۍ د وړو پروژو پیلولو لپاره د 640 اربه ډالر په اندازه پانګونې کړې دي. د همدې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په ترڅ کې چین په اول ځل په کوم بهرني هیواد کې تر ټولو ډیره پانګونه کړې چې د هند لپاره د یو ستر سیمه ایز چیلنج په توګه ورته کتل کیږي. د پاکستان درنه بیا د چین په مالی مرستو د پیل شو پرمختیايي پروژو د څار لپاره د یو میکانیزم د نشتوالي له امله اندېښنې راپورته شوې دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر کې د گوادر بندر انتظامی چارې د چین دولتي شرکتونو ته په لاس ورکړې. بلکې کې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د چین مغربي سیمه سینکیانګ له گوادر بندر سره ونخلوي چې پترس کې به چین وکول شي له اروپایي هیوادونو سره خپل تجارت هم له دغه بندر څخه وکړي. داسې رپورټونه هم دي چې وایي د یادې پروژې پترس کې به چین له پاکستان سره مرسته وکړي چې د انرژۍ پر بحران قابو بیا ومومي. په لیکنه کې د پاکستاني او چارواکو په حواله ویل شوي چې د اقتصادي راهدارۍ په پروژه کې د پاکستان په وروسته پاتې کړل شوي بلوچستان زوبه کې د کارخانو لګول هم شامل دي. خو په اقتصادي چارو کې د بلوچستان حکومت یو سلاحکار کیسر بنگالی ورځپاڼې ته ویلي چې په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژه کې د سیمې د خلکو د کاري استعدادونو د پیاوړتیا موضوع ته هم باید پام وکړل شي. که داسې نه وه نو د نوموړي په خبره د سیمې اوسیدونکي به همدومره وکړي چې د راهدارۍ پر لویو لارو د پنکچرو جوړولو دوکانونه واچوي.
هارون بچاو چې د لاس اینجلس ټایمز یوې لیکنې ته کتنه کوله او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به چې په جاپان کې د نړۍ د وو سترو صنعتونو هیوادونو د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته تللې نن هیروشیما ته لاړ شي. دی به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دویمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټمي حملې وروسته د ښار ته سفر کوي. په دغه اړه باندې نور معلومات د فرشته جرلزی په راپور کې ور.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغونډ شوي باید پر ټولو مسئلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. وانګ یی پرون په پیکینګ کې خبریالان ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخې سیاست ونه کړي. د آزاد بحث او د سیمه ییزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګ یی په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پر سیمه ییزه لانجه په خبرو کې وویل د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمه ییزه لانجه باید له سیاسي لارې د نړیوالو قوانینو د آزیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې سي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهیږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبریالانو ته وویل چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبرې وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی. موږ پوهیږو چې زیات مسؤلیت زموږ د جغرافیایي موقعیت له امله موږ ته متوجه سوی او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې سي. خو بیا هم موږ غواړو چې نړیواله ټولنه له موږ سره یووالی څرګند کړي او په دې وپوهیږي چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي، ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشریزي په سیمه کې د خپلو محافظه کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د اوو ګروپ هم ورته ویل کېږي د ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حملې وروسته د ښار ته سفر کوي.
د فرشته جرلزی راپور مورد اوریدونکو اوس د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو لیک ترازو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر د مړینې په پس حالاتو تکتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خبره د هغه د وژنې حکم یې ځکه ورکړ چې ملا منصور د سولې خبرې ردولې او په افغانستان کې د امریکایي هدفونو خلاف د بریدونو اراده لرله. د دغه مقاله یا لیکنې مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نه و.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور نه امریکایانو او افغان وګړو تمه لرله چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به له افغان حکومت سره د شخړې د سیاسي حل په مقصد په مذاکراتو رضا کړي شي، خو ملا منصور د سولې خبرې پر ردولو سره د افغانانو او امریکایانو خلاف بریدونه زیات کړل. ورځپاڼه لیکي دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملا اختر منصور د وژلو لپاره په بلوچستان صوبه کې د ډرون حملې حکم ورکړ یو شمېر پوښتنې راپورته کوي. آیا نوموړی په افغانستان کې د امریکا مشن د پراخولو اراده لري که څنګه؟ آیا دوی باوري کول غواړي چې القاعده واپس مضبوطه نشي که څنګه؟ په افغانستان کې د امریکا ماموریت اوس د افغان ځواکونو تربیت او سلام مشورې باندې متمرکز دی. دا وخت په افغانستان کې 10,000 امریکایي سرتیری موجود دي او د پلان سره سم د روان کال تر اخیره به دغه شمیر 15,500 ته راټیټ کړل شي. ډېر امریکایي کمانډران د دغه شمیر د کمېدو په حق کې نه دي. رسپانه د رپورټونو په حواله لیکي چې ملا منصور تر وژل کېدو مخکې له ایران نه د علاج پس پاکستان ته روان و. یو کارپو ټایمز رسپانه ته ویلي چې ایران لسو کلونو راځي سي په پټه د طالبانو مرسته کوي. رسپانه لیکي د ملا منصور تر مړینې پس دا یقیني ښکاري چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات چې له اول نه په نازک پړاو کې ول نور خراب شي. د شورو په ورځ طالبانو مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکلو چې مخکې د ملا اختر منصور مرستیال و. رسپانه امکان څرګندوي لدې سره دا کېدی شي چې د طالبانو مشران د ګواښ په محسوسولو سره سولې ته غاړه کېږدي. بیا دا هم کېدی شي چې د طالبانو په ډله کې دننه د تقسیم رامنځته کېدو باوجود دوی خپل جارحانه عمل جاری وساتي. درېیم امکان دا کېدی شي چې جنګیالي په اسلامي دولت وسلواله ډله ورګډ شي. در رسپانې په خبره سیړنې ښایي چې په هر قسم حالت کې د وسلوالو مشرانو وژنه د تشدد ختمېدو په معنی نه ده.
ملیحا مرزا دوا چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو لیک مهم ټکی تاسو ته وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره د خیال ګل په آواز باندې د رحمت شاه سایل لیکلې د غزل باندې خیال گلو چې د اباسین یوسفزی غزل تاسو ته وړاندې کوو. مونږ د دغه غزل نه وړاندې ویلو چې د رحمت شاه سایل لیکلی غزل دی، خو دا د اباسین یوسفزی غزل دی. تاسو اورېده اوس راځو بیا خپلو موضوعاتو ته. په دې وروستیو څو میاشتو کې په پېښور کې د وسلوالو هدفي وجنې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو څخه د زیاترو سیمو د پاکولو ادعا کوي. په دغه اړه باندې نور معلومات د انیسا اجمل په راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پېښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي درې اهلکار ووژل. کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لوی وجې د پوځي عملیاتو ناکامي، د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی. نوموړی زیاتوي سربیا سب او خیبربند عملیاتو په نتیجه کې بعد وسلوالو مرکزونه لمیان ساتللي وي، خو وسلوال نه دي ختم شوي.
اوس دا ښکاریږي چې دغه طالبانو چې کوم ځای په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دې ترمنځ چې کوم رابطي دي هغه بحال شوي دي. که تاسو وګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کوم ځای د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي. د پولیس قانون چې کوم قانون غیر غواړي چې راشي هغه باندې د پولیس د جرنیل او ترمنځ څه اختلافات دي. د دې نه دا معلومیږي چې پولیس عملاً چې کوم ځای هغه خپله وظیفه تر سره کوي، ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي. د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته. فوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکارېږي چې تر سمنځ کوارډینېشن ختم شوی دی، کوارډینېشن کې کمی راغلی، ځکه دا پېښې کېږي.
د پاکستان فوج وایي چې د ضرب عصب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د امنیتي چارو په ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پېښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمی دی.
خبر کې داسې ځای نه دي چې کوم ځای کې هغوی د چاودنو چې کوم مواد دی د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دغه هغې کېدو کوم ته کې چې کوم لاجستکس ورته وایي وسایل چې کوم دي هغه لږ غونډه کې زیات پکار دي، د هغې د نیولو هم امکانات زیات دي. دا صرف یو درې څلور کسان ټارګټ کلس چې کوم دي هغې دا کار ډېر اسانه سره کولی شي، هغې باندې شکم نه داسې روچتلېږي. دغه سپیشلایزیشن یعنی هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د چاودنو په مواد کې کیږي، هغې خپل دغه تبدیلوي په طریقه اقرار تبدیلوي.
د مې په یویشتما بیا د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلکو خلکو د هدفي وژنو پر ضد یو شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پېښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دې ودرول شي. خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پېښور په سیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي.
ټارګټ کلین سکیورټی فورس د هغې قتل شروع کړی دی. نو دا یو مشکل صورتحال دی، ځکه چې دې سره چې کوم پولیس دی یا نور داسې امنیتي ځواکونه دي هغوی په مورال باندې ډېر لوی اثر پروزي، ځکه چې هغوی یو ځای بل ځای کې چې چا پورنه دغل ته ساتلي دي یا فیملیز ورسره دي، نو هغوی کور ته تګ راتګ کوي. د هغې یو خاص مخصوص وخت دی، د هغې ځای معلوم دی، د هغې وخت ته تګ راتګ هم معلوم دی، د هغې ګاډی هم معلوم دی. دا سړي لپاره اسانه نه دي دغه دهشتګردۍ واقعات.
په پېښور کې د اف سي ځواکونو یو مشر لیاقت علی هم دا مني چې په پېښور کې هدفي وژنې مخ په زیاتې دودي، خو نوموړی وایي چې دوی په پېښور کې تر ډېره امنیتي تدابیر نیولې دي.
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي دا غي مونږ حفاظتي اقدامات کړی دي. کم دهشتګر چې کم دي د دوی خو اټ لیبرټی دي، کنن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي. نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول پېښور کې ډېر زیات په اوج باندې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال په ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هواد کې په 2015 کال کې وسلو وسو شپږ بریدونه کړي وو چې پکې شاوخوا 1450 کسان وژل شوي وو. او هم په دغه کال کې په خیبر پختونخوا کې بیا وسلوالو 109 شاملې کړي وې چې پکې شاوخوا 209 کسان وژل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا.
د ایران، افغانستان او هند ترمنځ چابهار بندر معاهده تر لاسلیک کېدو وروسته په داسې حال کې چې یو شمېر پوښتنه راپورته کیږي چې بل طرف ته د چین او پاکستان ترمنځ له شوې معاهدې سره سم په گوادر بندر هلې ځلې روانې دي. دا چې د چابهار بندر د سیمې لپاره څه اهمیت دی د ملیحه مرتضی په راپور کې.
روانونه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر معاهده لاسلیک شو. دا د سخت شو معاهده مقصد د اقتصاد، تجارت، ترانسپورت، د بندرو پرمختګ، کلتور، ساينس او تعلیم په میدان کې د درېو واړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاتول دي. په دغه معاهده کې پاکستان نه دی شامل چې مخکې بحر هند ته د رسایي لپاره د افغانستان یوازینی وسیله و. د پروژې له پوره کېدو سره به هند هم وسطي ایشیا او افغانستان ته رسایي ولري. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای له دې معاهده سره په سیمه کې د ستراتیژیکي او تجارتي سرګرمیانو لپاره یو نوې لاره پیدا شوه او کېدی شي چې د گوادر بندر پر ګټو اثر پرې باسي.
ایران د هغه تیل زلاتې نور مصنوعات او پیداوار چې هغه کې هند د ټولو نه مخکې دی، بیا ور سره بیا چین دی. د چین سره د هند اړیکې شته خو د هغې مقابله هم ده. نو د دې څومره فایده چې د گوادر نه مخکې کېدی شوه نو هغه عمر نشي کېدی، ولې چې د دې علاقې غټ لوبغاړي ایران، هند او چین. دا د دې تجارت اوس د چابهار لاره هم کولاو شوه. د دې اثرات دي هغه په مستقبل کې مخې ته راځي. اوس نه دا ویل کېدی شي چې د گوادر کې کم یوازینی فائدې وي، هغه اوس پاکستان ته په ګوتو راتله لږ امکانات کم. چاینا چې کم ون بیلټ ون روډ معاهده ده، دې کې ایران هم شامل دی، ترکیه هم شامل دی. د دې فائده راسن هند اوجتولی شي بغیر د پاکستان د تعاون نه چې هغه چابهار لارې ته ورسي.
اکرام هوتی وای په سیمه ایزو هیوادونو کې هند په مصنوعاتو جوړولو کې ډېر مخکې دی او څېړنه او پرمختګ یا ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ کې هم په پاکستان برلاسي دی. خو بلخوا د کارپو ډاکټر سید عالم مسعود په خبره دا سینه ویني چې د دې معاهدې سره به د گوادر اهمیت کم شي.
لار په کار ده ځکه چې علاقه کې د مستقبل یو غټ قوت دی. ایران ته د دې ضرورت دی چې هغه د علاقایي ملکونو سره ځان وتړي ځکه چې ډېر یوازې شوی دی. افغانستان ته د دې زیات ضرورت دی چې سمندر ته د پاکستان د کراچۍ نه علاوه هم ځان لار وګوري. نو په دې لحاظ سره درې واړه ملکونو ته د دې ډېره فایده ده. البته د دې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور باندې اثر هم نشته دی او څه دې سره تړاو هم نشته دی ځکه نه کېږي چې کوم د چابهار پورټ دی دا یو عام بندرګاه ده. د دې په مقابله کې گوادر واحد ډیپ سی پورټ ورته وایي چې نیخ په نیغه اوبه لاندې ځمکه ته تللي، ځمکه نه لاندې سمندر بیخ ته تللي. هغه خصوصیت د گوادر دی.
د ایران د چابهار بندر د عمان په خلیج کې پروت ته پاکستان له گوادر بندر سره نږدې دی. په تهران کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د ایرانی ولسمشر حسن روحانی ترمنځ د دستخط شوی معاهده له مخې هند به د چابهار بندر جوړولو لپاره 500 میلیون ډالر ورکوي. له پلان سره سم په لومړي پړاو کې به هند د ټرمینلو او د لیږدونکو سامان وړونکو کښتو لپاره مخصوص ځایونه جوړوي. په دویم پړاو کې د چابهار نه تر زاهدان پورې د ریل ګاډي پټلۍ جوړول شامل دي. بلخوا افغانستان وای چابهار بندر د اقتصادي پیاوړتیا او ترانزیټي ستونزې د حل په خاطر د دغه هیواد لپاره اهمیت لري.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د ګلپانې په آواز دغه سندره تاسو ته پروړاندې.